چې په خو په افغانستان کې تربیه سوی دی هغه یو دوباره تجدید تربیه د نوې ټکنالوژي سره ضرورت لري د تیارو بیرته راوړل اخیستل ترمیمول هغه کول دا خپل یو ډیر طولانی هغه پروسه و خو په دې وروسته وختو کې دا کومه کنه د هوایي فوجو د تقویه په برخه کې تقویه سوی دی ګړندې سوی دی هر ورځ زوینه مسه په دې نيزو ورځو کې د میسیو پنج نوی هليكوپټر ترلاسه کړی دی چې زر به فعالیت کې شروع وکړي موږ په همدې ترتیب سره د نه ویست جنگی تیارو لاس راوړل په 15 شپږ راتلونکو کې ورځو کې به افغانستان ته راورسیږي هغه باندې په شدت باندې کار روان دی د دې په څنګ کې یو هغه مهم موضوع سي د مال نظره د افغانستان لپاره او د سیمې لپاره هم مهمه ده هغه دا چې موږ باید خپل د رادار او د هوایي دفاع سیستم هم تقویه کړو
ډیره مننه جناب صاحب
سلامت اوسئ ډیره زیاته مننه تشکر له تاسو نه
آزادی رادیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 5 او یا هم 00 4 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه
جوان پاشبوکی
جوراون کی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري وای یو ډاکټر ته یو ناروغ ورغه ډاکټر د ناروغ د طبي د درجه د معلومولو لپاره د هغه پخله کې د طبي د اندازې کولو اله ورکړه ترڅو ته وای معلومه کړي ډاکټر ته زنګ راغی او په ټلیفون یې خبري شروع کړې کله چې ډاکټر خبري خلاص کړې نو لمریزې پوښتنه وکړه چې د طبي حالت یې څه کړه مریض جواب ورکړ چې هغه ګولې خو مې خوړه اوریدونکو د ټوکی پاوریدو په پوښیو یاس چې موږ نن نه خبرونه ټوکی یا فکاهی ته زنګړې کړې ده راځي وګمې رشیدی ته وښو
قدرمن اوریدونکو ټوکه یا فکاهی د فولکلوریک ادب هغه مهم او مشهور ژانر دی چې د افغاني ټولنې هر وګړي په ذهن کې به بشمیره پرتیوي او د مجلسونو د خندا لپاره یې استعمالوي ټوکه یا فکاهی څه شی ده او په ټولنه کې ارزښت څه دی د پښتنې براته د افغانستان د علوم اکاډمي غړی اکاډمیسین سلیمان لایق دی وی مشهور ټوکی په کولو سره جواب کړي
هستن فکاهی داس یو ردیف ده داس یو ژانر ده چې کلمات او مطالب خلاصه کوي هغه خبرې چې په یو مقاله کې نه جیږي په یو کتاب کې کله نه جیږي ولې په یو فکاهی کې راځي مثلا تاسو دی یو داس سړی په باره کې چې هیڅ شی نه مني او ډېر متعصب یا سرکمبا یا خپل مطلب باندې ډېر کلک ولاړ ده او ګډیر وخت حق بجانب هم نه ده دا سیم سوی دی چې په دې فکاهیاتو کې د لویو امپراتورانو د پادشاهانو طبیعت تغییر کړی ده او د ډیرو لویو فضلاو ترمنځ کله کله د ډیرو نازکو ادبي مطالبو دپاره او د اخلاقي مطالبو دپاره هم استفاده کیږي رواني تاثیرات هم واردوي په مقابل لوري باندې او هغوی کې ملایمت او انعطاف پیدا کوي په دې لحاظ د فکاهی رول ډیر زیات ده حتی ډیرو لویو سیاستمدارانو په ډیرو وختونو کې له دې نه ډیره استفاده کړې ده حافظ ویلي وو چې زه د سمرقند او بخارا شهر د خپلې معشوقې په تور خال باندې دې ته اوربښم په شرط دی چې دا د ما زړه له لاسه راوړي نو تیمور چې په دې خبر څه لوی امپراتور وو په شیراز او ایران او دا یې فتح کړي وو حافظ یې راوغوښته نو دا حافظ ته ویل چې له ما سمرقند و بخارا چې د ما شهرونه دي تا ته چه اجازه درکړې ده چې د یو خپلې معشوقې په یو تور خال باندې دغې ته روبښي دا یې تا مال نه ده تا به جسارت او ګستاخي څنګه کړې حافظ خو ډېر لوی سړی و اواز جوابه سړی و ټولې صاحب که د ما دغه بې عقلۍ نه وای او داسې کارونه ما چاته نه بخلی، نو زه به اوس ول دومره مفلس وم، دومره به در بدر وم. دې ور وخندل او د ده لغه تصمیم یې چې درلود چې څه تصمیم به یې درلود، د ده په باره کې مهرباني شروع کړه. تر پایه پورې چې تیمور و هغه یې ساته او دا اورېدو چې ده ته یې نفقه او درشیان مقرر کړه.
د اکاډمیسن سلیمان ایخ په خبره چې ټوکی له یوې سینې و بلې ته په تدریجي ډول را انتقال شوي دي چې ځانګړی خوند او ارزښت یې پیدا کړی دی. دی د پښتو ژبې د یوه مشهور لیکوال ګل پاچا الفت کیسه کوي او د هغه ټوکه داسې یادوي.
هغه داسې ده چې الفت صاحب جلال آباد ته تللی و له خپلو همزولو سره لږ وخت، نو د دې غاړې په لاره چې دوی تېرېدل یو دوه خره وو. دا خره عادت لري چې پیتاوي ته ولاړ یو د بل غاړه ګرهي او یو په بل باندې غاړه اړوي، یو بل ګرهي او هغه کوي مساج کوي. نو هغه ملګرو په الفت صاحب باندې غږ وکړ چې ګوره د خرو تر منځ هم الفت شته. الفت صاحب چې ډېر لوی سړی و په ډېره ظریفانه ژبه یې ورته وویل لکه زه چې د تاسې تر منځ یم. زه څوک چې فکر پرې کوي د دې حاضر جوابه د دې ظریف د ډېر لوی سړي افاده څومره اخلاقي. یو قصه ماته په یاده ده چې دا د محمد زهي سردارانو کوم سړی و، خپل سیالان یې مېلمانه کړي وو. هغه په وخت د ډوډۍ خوړلو کې د ده په ږیره کې د وریځو دانې بندې شوې. هغه نوکر یې ډېر هوښیار و، یا یې نوکر و، یا یې ناظر و، یا یې دوست و چې د سرخان شاوخوا ګرځېده. غږ یې پرې وکړ چې آغا تر شاخې ګل بلبل نشسته. یعنی هغه لاس په ږیره را تېر کړ او دا وریځې تېنه توی کړې. دا یو لطیفه ده. ګوره اوس که هغې ویلي وه چې پلانه سردار صاحب په ږیره کې د وریځې بندې دي، ډېر یو بده منظره یې ورکوله په رواني لحاظ. د سردارانو د اصولو د ادبو سره یې سر نه خوړې، لیکن هغه کلمات پیدا کړه. عین خبره ده.
اوریدونکو، د ټوکي او فقهي سره یو بل نوم لطیفه دی چې ځای ځای کارول کېږي. دا چې ټوکه او لطیفه سره څه توپیر لري او که نه، دا به هم له ښاغلي سلیمان لایق څخه واورو.
فقهي چې ده زیاتره د خوشحالولو د خندولو عنصر په ځان کې حتمي لري، که ونه لري هغه فقهي نه ده. او هغه نورې له حکمته ډکې خبرې چې لازمه نه ده چې خندوونکي وي، هغه لطیفه ده. هغه هم دغه د حکمت نه ډکې خبرې دي. هغه د خوشحال خټک یو بیت ده چې د مردۍ او نامردۍ تر منځ میل نه ده، تفاوت یې په ذره ده یا په ګام. د دغه لطیفي او د دغه ټوکې تر منځ هم دغسې پوله ډېره نرۍ ده. هغه له حکمته ډکې د خلکو خبرې که خندوونکي فقهي ده، که خندوونکي نه وي نو بیا تاسې هغه ته فقهي نه شئ ویلی. هغه ته وایي دا یوه لطیفه ده.
د علوم اکاډمي غړی نورالله کوثر هم د لطفي او ټوکي پر توپیر غږېدلی. دا چې اصلي ریښې یې کومې دي له هغه به یې واورو.
لطیفه یا لطایف یا نکتې هغه باریکې کلمې دي چې معمولا زموږ په زړو ادبیاتو کې د دې نه کار اخیستل کېږي او په زړو ادبیاتو کې د موږ د دې استعمال مرواج ده او رواج ده. د خپله لطیفه کلمه هم عربي کلمه ده، باریکه ټکي ته یا باریکه خبرې ته وایي، کلام چې په هغې کې هدف نغښتلی وي. دې فرق له فقهي یا له ټوکو سره دا ده چې په ټوکو کې معمولا صداقت ډېر زیات نه وي، د خوشحالي لپاره مطلق هدفمند وي که غیر هدفمند وي. مقابل لوري ته د خوشحالي لپاره داسې یو کلمه استعمالیږي چې هغه کلمه خندا وړ وي او د خوشحالۍ وړ وي او مقابل طرف تحریک کوي او جان مقابل تحریک کوي. خو په لطیفه کې دا موضوع نه ده. په لطیفه کې ډېر زیات عبرت هم موجود ده، درس هم موجود ده. واسې د دواړو معلوم نه ده، یعنی نه د لطیفې نه د ټوکو ټکالو واضح او یا د دې بنسټ ایښودونکی نه ده معلوم چې دا نسبت چا ته ورکړل شي. دغه وجه ده چې ګورو خلک چا پاچایانو ته او چا ښاپیریو ته او چا نصرالدین په نوم باندې یو څوک پیدا کړی ده د هغه په نوم باندې، یعنی دا یو حقیقت نه لري. معمولا یو نسل نه بل نسل ته را انتقال شوی دي، دې اصلي واضح معلوم نه ده.
دا چې ټوکي کوم دیني اساس لري او کنه، او کچیري په اسلام کې د ټوکي څرکونه موجود وي کوم ارزښت لري، دا به هم له ښاغلي کوثر څخه واورو.
د بېلګې په توګه د نبي علیه الصلاة والسلام خپل هغه لطیفه چې یو بوډۍ ښځه ورته راغله، نبي علیه الصلاة والسلام ته یې ورته وویل یا رسول الله سه جنت ته ځم. نبي علیه الصلاة والسلام ورته وویل نه، بوډۍ خو جنت ته نه ځي. هغه ډېره خفه سوله. کله چې غوښتل مجلس نه ولاړه سي، نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وای ګوره دا ما نه دي ویلي چې ته جنت ته نه ځي، ما ویلي چې بوډۍ ښځه جنت ته نه ځي، هغه ته به ځوانه کېږي، ځوانۍ سره به جنت ته ځي. نو هغه ډېره زیاته خوشحاله سوله. هغې ته دوه زیري وله، یو زیری دا چې ته به ځوانه سي او بل دا چې ته به جنت ته ځي. نو دا یو لطیفه وه. نبي علیه السلام یوې طرف نه یې خوشحاله کړی، بل طرف ته یې مقابل لوري ته یو پیغام یو مسج منځ کې موجود و چې ورته ویلې ګوره هره ښځه چې بوډۍ وي هغه به ځوانېږي، بیا به جنت ته ځي. نو دغه وجه ده چې د لطیفې او د لطایفو او د ټوکو یو سرحد په اسلام کې شته. نبی علیه الصلاة والسلام به هم صحابو ته کله داسې د خندا خبرو کړه چې صحابو ټول ویلې موږ به وایي یو په بل باندې متمایلېدلو. داسې یو خندا به نبی علیه السلام خو هیڅ کله به نبی علیه السلام په خپل ټوک کې دروغ نه ویل، صداقت هغه رښتینه خبر به کوله. برخلاف د دې چې بعض خلک د ټوک لپاره مجلس جوړ کړي او په هغه کې یو رښتیا او لس دروغ راټولوي، خدا سي نو نبی علیه السلام به ټوک کول، ځکه دا اسلام د خوشحالۍ دین ده، د خندا دین ده، په دې کې خوشحالۍ سته، خندا سته. نبی علیه السلام فرمایي روحو قلوبکم ساعتا بعد ساعت، د خپل زړه ساعت په ساعت تازه کړئ. ترویح هغه تفریح ته وایي، خوشحالۍ ته. پیغمبر رسول الله تاسو خپل زړه خوشاله وي، ترویح کوي. دغه خوشحالي په حقیقت کې یو لارې لطیفي یا لطایف دي، د خوشحالۍ ټکي ویلل دي چې مقابل لوری دې ته متوجه کیږي او د مقابل لوری دې توجه په صورت کې یو نوع خوشحالۍ د مجلس ته او د اهل مجلس ته مخترازي. په اسلام کې موږ دې لرو، خو په شرط دې چې دروغ به پکې نه وي، انساني کرامت ته به پکې توهین نه وي، او هغه انساني ارزښتونه او د عدالت او د ښېګڼې جاده او د دې مسیر به تر پښو لاندې نه کیږي. بیا نو په اسلام کې هم لطیفي او خوشحالۍ او مثبتې او سالمې او د حق ټوکې جایز دي.
که څه هم د اسلام ستر پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپله ټوکې کړي، مګر د هغه د ټوکو یوه ځانګړنه دا وه چې له رښتیا او صداقت څخه ډکې وي. مګر اوس یو شمېر ځوانان له درواغو جوړې شوې ټوکې وایي. د کابل اوسیدونکی نبی ګل وایي چې ګڼ ځوانان له ځانه درواغ وایي.
ټوکه خپله داسې شی دی چې یو کس که ته غواړي چې وایي خندی، نو هغه سره باید ټوکې وکړي. په یو کورنۍ کې یو کس داسې ټوکه کوي، یا کورنۍ ته ضربه رسوي، یا مثلا د هغې کورنۍ یو غړي ته ضربه رسوي چې هغه غړی په هغې کورنۍ کې ډېر قدر لري، هغه بې حیثیته کېږي او چه کېږي. ځینې کسان وي چې هغوی دوستي دومره عمیقه شوي وي چې هغوی خپل منځ کې هر رقم ټوکې کوي، لیکن پرې خفه کېږي نه، نو هغه بیا د دوستانو په منځ کې کېږي، نه د کورنۍ په منځ.
د نوموړي په خبره چې باید په ټولنه کې داسې ټوکې رواج شي چې مثبت لوری ولري، احسان الله بیا وایي چې اکثره وخت په یو شمېر مجالسو کې ځوانان پر یو بل ټوکې کوي او همدغه ټوکې بیا د نښتې لامل ګرځي.
همصنفیانو سره د ټوکې په محل باندې خفه شوم چې اوس هم خفګان ورسره لرم. خفګان مو په یو داسې ټوکه راغی چې هغه قومي اړخ یې درلود، خپله زما شخصا زما قوم او دې ته اراجه کېدله، نو تر اوسه خفه یم. در حالې کې هغه زما ډېر نږدې همصنفیان وو، علت یې همدغه غلطې ټوکې وې، مسخرې وې. البته له ټوکې وایستل رشخند او مسخره شوله. زه ډېرې زیاتې خاطرې ته لرم او فعلا هم د دې ټوکو ښکار یم.
خو د علوم اکاډمۍ غړی اکاډمیسیان سلیمان لایق بیا وایي چې په ټوکو کې باید له ډېر لوړ آداب څخه کار واخیستل شي، او که چیرې دا کار وشي نو د ډېرو ستونزو مخنیوی کیدای شي.
زه فکر کوم مخصوص پښتو کې چې دا ژبه د مکتوبی ادبیاتو په لحاظ تر خپل هغه اندازې پورې چې باید وایي وروسته پاته شوې ده. هغه حکمت چې په فکاهي کې پروت ده او خلک نرمولی شي او پر روح د خلکو کې، پر روان د خلکو کې نفوذ کوي، دوی دې ته کم ارزښت ورکوي. زه تاسف کوم چې داسې ده. زه تشویش لرم دغسې چې په دې انقلاب کې، په دغه اوسنۍ د افغانستان په اوسنۍ اجتماعي وضع کې او سیاسي وضع کې ډېرې ګډوډۍ راغلي دي. متاسفانه ادبیات هم له دې نه جلا نه دي، د فرهنګ ډېره لویه برخه ده. دغو شیانو ته شاور اړول شوې ده. دا هغه له حکمته ډکې خبرې دي چې غر هواروي او ډېر ځیګر طبیعتونه نرمولی شي.
د نوموړي په خبره چې اکثره پخوانۍ ټوکې اوس له منځه تللي او باید د راټولېدو لپاره یې کار وشي.
درنو مینوالو، موږ نننۍ خبرونه هم دلته پای ته رسوو. زموږ خبرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.